دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خانم پام وکړئ دې سات خبرونو ته ټاکل شوی ده چې د افغانستان د بارنو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر ایران ته سفر وکړي او په پام کې ده چې افغان حکومت ډیر ژر په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د اورولو لپاره د قانوني اسنادو په برابرولو کې اقدامات وکړي بل لور ته د پارلمان ځینې غړي وایي چې ایران باید له افغانانو بخښنه وغواړي او په آینده کې د افغان کډوالو په وړاندې د زور زیاتی څخه کار وانخلي په دې هکله راپور لرو چې د خبرونو وروسته به واوري د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د امنیت شورا د پاره د 2020 او 2022 کال د پاره څلور نوي غړي انتخاب کړي دي کاناډا یو ځل بیا مونتوانی دا چې انتخاب سي او د افریقا د څوکۍ د پاره انتخابات دوهم پړاو ته وشتي دي په انتخاباتو کې هند مکسیکو ناروې او آیرلند د غیر دایمي غړو په حیثیت انتخاب سول او د افریقا د څوکۍ د پاره جبوتی او کینیا دواړه په دې کې پات راغلل چې له درو څخه دوی برخې رای واخلي چې د اکثریت اخیستو د پاره لازمي دي نو له دې وجې انتخابات دویم پړاو ته واوښتل او نن د پنځشنبې په ورځ به بیا رای پر کیږي د آسیا پیسیفیک سیمو هیوادونو کې هند چې د هڅې کوله چې د امنیت په شورا کې دایمي څوکۍ وګټي د 129 هیوادونو په برخه کې 134 راتیا رای اخیستې دي د دغې نتیجې معنی دا سوه چې هند به اوس د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د چین ډول څوکۍ ولري دا په داسې حال کې ده چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د حملې په جنجالي سیمه کې نښتې وسوې چې په نتیجه کې شل هندي سرتیري وژل شوي دي بلې خوا چین ویل دي چې د هند سره په سرحد کې د دوشنبې د ورځې د خونړۍ پیښو وروسته نور جنجال نه غواړي د دوشنبې په ورځ د هند او چین پوځیانو ترمنځ په سرحد نښته وسوه او لږ تر لږه شل هندي عسکر پکښې وژل شول دواړې خواوې وایي چې د خبرو د لارې د رامنځته شوي جنجال حل غواړي دا د 1918 کال وروسته د دوو اټمي وسلو لرونکو قدرتونو ترمنځ لومړی مخامخ نښته وه دواړو هیوادونو په سرحد کې د ځینو سیمو په ملکیت جنجال سره لري د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ یو فرمان لاسلیک کړی چې له مخې د چین هغه چارواکي چې د یوغور مسلمانان په ډله ییزه توګه د بندي کولو کې شکیل دي د هغوی پر ضد بندیزونه ولګول سي د جمهور رئیس ټرمپ د غیلان په داسې وخت کې راغلی چې دغه د حکومت په خوانی سرکار د جان بولټن د نوي کتاب ځینې برخې رسنیو سره شریکې شوي دي چې پکښې لیکل شوي چې جمهور رئیس ټرمپ د چین مشر شي جی پینګ ته ویلي وو چې په ډله ییزه توګه خلک په کمپونو کې د ساتلو ملاتړ کوي د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد د امریکا لخوا په دغه هیواد د بندیزونو لګول غندلی دي او ویلي دي چې دا یو په جنګ ځپلي هیواد د واشنگټن لخوا یو ډول ترګري ده امریکا د سوریې په جمهور رئیس بشار الاسد او دغه په میرمن اسما اسد او نه دیرش نورو کسانو بندیزونه ولګول د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو په یوه اعلامیه کې ویلي چې ټاکل شوی نور بندیزونه به هم ولګول شي په اعلامیه کې ویل شوی دي چې موږ به تر هغه په قرار کښیننو تر څو پورې چې د اسد رژیم د سوریې د ولس پر خلاف د ظلم او بې معنا جګړې نه لاس وانخلي د هند چارواکو ویل دي چې په تیرو 25 ساعتونو کې 2000 کسان په دغه هیواد کې د کرونا وایرس له وجې مړ شوي دي چارواکو ویل دي چې په هند کې تر اوسه 1903 کسان د دغه وایرس له وجې مړ دي او دا غوی شمیر د زیاتېدو وجه دا ده چې د ممبئی او د نیو ډیلی ښار خپل شمیرې تازه کړي جرمني په هند کې خپل اتباعو باندې ټینګار کړی دي چې د خپل خوندیتوب په فکر د هند څخه ووزي بلې خوا فرانسې بیا خپل اتباعو ته په نیو ډیلی کې خبرداری ورکړی چې تر هغه دي په خپلو کورونو کې دننه پاتې وي او یوازې د هغه مهال وزي چې اروپا ته د راتګ دپاره هوایي ډګرونو ته ځي د کرونا وایرس وبا چې تیر کال په چین کې خپره سوه تر اوسه یې په ټول نړۍ کې 445,213 کسان مړه کړي دي د امریکا متحده ایالات هغه هیواد دی چې تر ټولو زیات تلفات لري په امریکا کې د مړو شمیر 112,290 په دوهم نمبر برازیل هیواد دی چې هلته 45,241 برتانیې کې 42,153 ایټالیې کې 43,443 او په فرانسه کې 90,515 کسان دغه ناروغي مړه کړي دي بلې خوا په چین کې هم د کرونا وایرس د خبرېدو د خبرداري کچه لوړه سوي او د بیجنګ په هوایي ډګر کې 2555 پروازونه لغوه سوي چې په دغه هوایي ډګر کې د پروازونو په سلو کې څه د پاسه 80% کیږي چینایي مقاماتو د سې شنبې په ورځ ناوخته خبر ورکړ چې د کرونا وایرس 129 پیښې ثبت کړي دي او په دې سره د تیرې پنځشنبې د ورځې راهیسې د ټولو نوو پیښو شمیر 129 ته رسېدلی دی له دې مخکې چینایي مقاماتو د مارچ په میاشت کې اعلان کړی و چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس د خبرېدو مخه نیولې ده او په بریالیتوب سره د کارونو بیرته پیل کولو خبر ورکړی و. په جرمنی کې د دارو درملو جوړولو یو شرکت د همدې میاشتې په پای کې د کرونا وایرس لپاره خپل نوی جوړ کړل سوي واکسین په انسانانو ازموي. د کیور واک په نامه شرکت وایي چې په لومړي سر کې به واکسین 144 کسانو ته د پیشکاری د لارې ورکړل سي. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي اوس مهال په نړۍ کې د کرونا وایرس د علاج لپاره 11 بیلابیل واکسینونه ازمویل کیږي چې معلومه سي آیا د کووید 19 ناروغۍ درملنه کولی سي او کنه. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکه لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. افغان حکومت وايي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر ایران ته سفر وکړي او په پام کې ده چې افغان حکومت ډېر ژر په ایران کې د میشتو افغانانو کډوالو د ستونزو د اواري لپاره د قانوني اسنادو په برابرولو کې اقدام وکړي. د بل خوا د پارلمان ځینې غړي وایي چې ایران باید له افغانانو بخښنه وغواړي او په آینده کې د افغان کډوالو پر وړاندې زور زیاتی ودروي. رحیم ګل څاروان په دې باره کې راپورټ لري.
افغان حکومت وای ډیر ژر په ایران کې میشتو افغان کډوالو ته برېښنایی تذکيري او برېښنایی پاسپورتونه ورکړ شي.
ټاکل شوی دی چې ډیر ژر د افغانستان حکومت په ایران کې میشتو افغان کډوالو ته د اوسېدو د قانوني اسنادو د برابرولو لپاره اقدامات وکړي چې پاغي کې برېښنایی تذکيري، برېښنایی پاسپورتونه او نور اړوند او ضروري اسناد هغوی ته ورکول کیږي ترڅو د پلمنوي چې افغانان د غیر قانوني اسنادو یا په غیر قانوني ډول د اوسېدو له امله هلته زورول کیږي.
دا ولسمشر د لومړي مرستيال امر الله صالح دفتر وایي چې تیر ورځ د امر الله صالح په مشرۍ د کابینه د زینو وزیرانو ناشته شوه او په دې ناشته کې د افغان کډوالو په ورستي وستونزو او له کډوالو سره د ایران د حکومت د چلند په اړه بحثونه شوه. د ولسمشر د لومړي مرستيال ویان رضوان مراد وایي چې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمود حنیف اتمر به له ایراني چارواکو سره په دغه سفر کې د کډوالو په برېښنایي تذکيرو، برېښنایي پاسپورتونو او په ایران کې د ماجیرونو د استوګنې په قانوني اسنادو خبري وکړي. د مدني بنسټونو یو شمیر غړي او سیاسي کارپوهان وایي چې د اتمر په دې سفر کې نه یوازې چې ورستي پیښې او ستونزې په اړه باید خبري وشي، بلکې په ایران کې د میشتو افغانانو عمومي ستونزې د هم له ایراني چارواکو سره مطرح شي.
زما اله دادا چې دا پلاوی دی په ټول اړخیزه کې د افغانانو ستونزو ته توجه وکړي، نه په یو د مسایلو چې د درې کسان شهیدان شوی دي، نه هلته په عموم کې افغانان چې ژوند کې هغه د ډیر سخت ستونزو سره مخ دي. د بیلګې په ډول د مینا په یو شهر کې زموږ افغانان 400 کسان وای موږ د کوروڅو نو سوته لای چې وځو تاکر کیږو والکیږو ولې تاسو زموږ بیرغ وسوځولې.
د پارلمان یو شمیر غړي بیا وایي چې د افغان کډوالو په اړه د ایران چلند توند دی او د قانوني اسنادو برابرول به تر یو حده د ستونزې واري کړي.
دی باید د ټولو نړیوالو اصولو او د ټولو هغه اصولو چې موږ او دی سره لرو د هغه پر اساس باندې ستونزې باید حل کړي، کنه په افغانانو کې د ایرانیانو پر وړاندې کرکه ډیریږي. واقعا د وحشت ظلم دی او د دې لپاره باید د ټولو معیارونو د ټولو قوانینو پر وړاندې کې د ایران حکومت له افغانانو بخښه وغواړي او د داسې اعمالو د بیا تکرار څخه مخ ونیسي.
زموږ د بهرنی وزارت څخه جدي غوښتنه ده چې دغه مسله د په هغه ډیپلوماټیکو اصول باندې هر څه عاجل حل کړي ترڅو چې بیا دغه سي ظلمونه سي او داسې ظلمونه مخنیوي.
لا غوړسته چې ایرانی پولیسو د ایران د ایست په ولایت کې د افغان کډوالو موټر ته اور واچاو، افغانان په دغه پیښه وقهرېدل او د کابل په ګډون په ګڼو ولایتونو کې د ایران په ضد لاریونونه وکړل. دغه لاریونونه لړۍ د امریکا او لندن په شمول یو شمېر بهرني هیوادونو ته هم ورسېده او بهر میشتو افغانانو د ایران په ضد په مظاهرو کې خپل کرکه سرګند کړه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونو اوري. د سره صلیب نړیواله کمیټه په افغانستان کې په روغتیایي مرکزونو د بریدونو په دوام اندېښنه لري او وایي چې د کورونا وایروس د وبا په مهال په روغتیایي مرکزونو د بریدونو دوام په دغه هیواد کې ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. په دې اړه د کابل څخه زموږ خبریال لیمینیازی رپورټ راستولی.
د سره سلیم نړیوال کمیټې په افغانستان کې پر روغتیاي مرکزونو باندې په قصدي ډول د بریدونو په دوام اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي دوام به میلیونونه افغانان له روغتیاي خدمتونو محروم کړي. دغه کمیټې ویلي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د وبا پر مهال پر روغتیاي مرکزونو د بریدونو دوام په دغه هیواد کې ستونزې لا پسې زیاتې کړي. سور سلیب وایي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله افغانان د بل هر وخت په پرتله زیات روغتیایي پاملرنو ته اړتیا لري. د یادې کمیټې ویاندې رویا موسوي په دې اړه وویل:
افزایش خشونت ها در کشور و حملات عمدی بر مراکز
دا وایي په هیواد کې د تاوتریخوالي زیاتوالی او د کورونا وایرس له خپرېدو سره سم په روغتیایي مرکزونو چې اوس وخت کې ورته زیاته اړتیا شته قصدي بریدونو ته اندېښمن یو. رویا موسوي زیاته کړه چې په روغتیایي مرکزونو باندې د ترهګریزو بریدونو له امله روغتیایي کارکوونکي نشي کولی خلکو ته خدمتونه وړاندې کړي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې همدارنګه په کندهار ولایت کې روغتیایي خدمتونو ته په اشاره وایي چې د طالبانو او افغان نظامیانو ترمنځ د جګړې په صورت کې بیا هم دوی هڅه کوي چې په جنوبي سیمو کې شاوخوا 6 میلیونو کسانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. دغه کمیټې په کووید-19 باندې د روغتیایي کارکوونکو د اخته کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او وایي چې دا به پر روغتیایي سیستم فشار زیات کړي. له دې وړاندې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ګواښ کړی و چې د کورونا وایرس له خپرېدو سره به د روغتیایي کارکوونکو له کمښت سره مخ شي. د یاد وزارت ویاند اکمل سمسور امریکا غږ ته وویل:
1409 صحي کارکوونکي په ټول افغانستان کې په کورونا وایرس باندې اخته شوي.
سره صلیب په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو سره سم پر روغتیایي مرکزونو باندې د بریدونو پر دوام اندېښنه ښودلې چې دغه هیواد د روغتیا وزارت د شمیرو په اساس تر اوسه 6,304 تنه په کووید-19 ناروغۍ اخته شوي چې له دې شمېرې نږدې 1,504 تنه یې مړه شوي دي.
راغاش نار رادیو څخه زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس تخته سو کسانو شمیر نږدې 22,000 تر رسیدلی دي چې له دې شمیر څخه 1,504 تنه مړه شوي او 3,600 بیرته روغ شوي دي. په عین حال کې د افغانستان کابینه د کورونا وایرس له امله د نړیوالو او کورنۍ الوتنو له بندېدو وروسته بیرته د دغو الوتنو د پیلولو دستورالعمل تصویب کړي چې له مخې به یې ژر بیرته کورنۍ او بهرنۍ الوتنې پیل سي. پامه کړئ زموږ د خبریال ممتاز بهیر رپورت.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ویان مرستیال نور الله ترکی د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې په 13 شپه ورځ کې دا کرونا وایرس د 1,206 مشکوکو سمپلونو معاینات شوي چې له دې شمېرې 1,504 شپېته یې مثبتې دي. ښاغلي ترکی زیاته کړه چې په دې موده کې 655 تنه د کرونا وایرس له ناروغۍ بیرته ښه شوي او 14 تنه ترې مړه شوي دي.
البته دا یادونه باید وکړو چې په افغانستان کې د کرونا په تاریخ کې نن لومړنۍ ورځ وه چې له مثبت شوو څخه روغ شوي زیات لرو او هیر د نوی په ټول افغانستان کې د کورونا او سب شو تعداد 6,304 تنه تر رسیدلی.
د روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په افغانستان کې د کورونا وایرس ناروغي له امله د مړه شویو کسانو مجموعي شمیره 1,504 او د بیرته روغ شویو کسانو شمیره 6,155 تر رسیدي. په عین حال کې د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي چې ټاکل شوی د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي له امله له افغانستان سره بند شوی نړیوالې او کورنۍ الوتنې بیرته ژر پیل شي. د دغه ادارې ویان محمد نعیم صالحی امریکا غږ ته وویل: افغان کابینه د یادې ادارې د عملیاتو د تنظیم او کورنۍ او نړیوالو الوتنو د بیا پیلولو دستور عمل تصویب کړی چې په اساس یې په لومړي پړاو کې به د راتلونکې اونۍ په پیل کې کورنۍ الوتنې پیل شي. خاغلی صالحی د بهرنیو الوتنو د پیل په اړه وویل:
شرکت های هوایی که اعلان آمادگی کرده به خاطر شروع مجدد پروازها،
هغه هوایی شرکتونو چې د الوتنو د بیرته پیلولو لپاره چمتووالی خودلی، یو د اماراتو هوایی شرکت دی چې د جون په 15مه به خپل الوتنې پیل کړي، او دغه راز بل د ترکیش هوایی شرکت دی چې د جون په 23مه خپل الوتنې پیلوي، او ټول هغه کسان چې د دغو دوو هیوادونو ویزه او یا اقامه لري د جون له 23مه او 15مه څخه دغو هیوادونو ته سفر کولی شي.
5 ماه جون میتونه به این کشورها سفر بکنه.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې ویان د غرازو ویل چې د مرکزی آسیا هیوادونو هم د جولای له لومړۍ نیټې څخه د الوتنو له سره پیلولو لپاره خپل چمتووالی ښودلی، خو د هغه پر وینا هند او پاکستان د جون د میاشتې تر پای پورې په الوتنو بندیز لګولی دی. ښاغلی صالحی زیاته کړه چې د الوتنو د بیرته پیلېدو دا دستور العمل د نړیوال هوایی ترانسپورت ټولنې آیتا او د نړیوال ملکی هوایی چلند سازمان ایکاو د لارښوونو سره سم جوړ شوی او په اساس به د الوتنو پر مهال ټول روغتیایي تدابیر په جدي ډول په پام کې ونیول شي. په نړۍ کې د کرونا وایرس وبا خپرېدو له امله د 1300 میاشتو رئیس افغانستان ته ټول نړیوال پروازونه ځنډول شوي چې د ښاغلي صالحي پر وینا د دغو بندیزونو له امله د افغانستان ملکی هوایی چلند ادارې عواید څه باندې 200 میلیارد افغانۍ کم شوي دي. دا کرونا وایرس د لومړي ځل لپاره د 2019 کال په ډسمبر میاشت کې د چین د هوبی ایالت په ووهان ښار کې خپور شو او په چټکۍ سره د نړۍ 138 هیوادونو ته ورسید. د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون د معلوماتو په اساس د چهارشنبې تر ورځې په نړۍ کې نږدې 415,000 تنه له دغې ناروغۍ څخه مړه شوي او څه باندې 8 میلیونه نور ورباندې اخته شوي دي.
نړیوال رپورټونه د پولیسو پر ضد د مظاهرو په جواب کې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ پرون د سه‌شنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې په متحده ایالاتو کې د پولیسو په چلند کې د اصلاحاتو د راوستلو یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړ. په دې اړه نور تفصیل د برېښنا عمر خیلی څخه واوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ سه شنبه چې د پولیسو افسران یې شاوخوا ولاړ وو د پولیسو پر سیستم کې د اصلاحاتو اجرایوي فرمان لاسلیک کړ. ولسمشر ویل د بدو پولیسو شمیر کم دی او د داسې اصلاحاتو غوښتنه یې وکړه چې د ښو پولیسو کار قرباني او ضایع نشي. ولسمشر د پولیسو د بودجې د کمولو او پر ځای د عامه نظم ساتلو لپاره ټولنیزو خدماتو ته د دغې بودجې د ورکولو غوښتنې رد کړې.
امریکایا نظم او قانون غواړي. د هغوی غوښتنه نظم او قانون دی. کیدای شي ونه وایي او د دې په هکله ونه غږیږي، خو دا هغه څه دي چې دوی غواړي. ځینې حتی نه پوهیږي چې دا غواړي، خو همدغه غواړي.
د ولسمشر اجرایوي فرمان د یو ډاټابیس د جوړېدو غوښتنه کوي څو هغه پولیس چې د زور زیاتی مخینه لري او یا ترې شکایتونه ثبت شوي وي ونه توانیږي په آزاد ډول له یوې څانګې بلې ته بدل شي. په دې فرمان کې همدارنګه د یو سیستم د جوړېدو یادونه شوې چې پر بنسټ یې د فدرالي حکومت لخوا د ځواک څخه د پولیسو د کار اخیستلو د بڼې د بهتر کېدو لپاره بودجه ځانګړې کیږي.
دا سم لوري ته یو ګام دی. دا ډېر پراخ بدلونونه نه دي او زما په فکر باید هم پراخ نه وي. زما پاند پالیسی هر ډول پراخ بنسټه بدلونونه باید د کانګرس لخوا وشي، خو زه فکر کوم چې خو اړخونو ته اشاره شوې ده. د روزنې نیمګړتیاوې او د پولیسو بد چلند چې دا په پام کې ونیول شي، د غارقامو ته عمل اسره زیات شي.
د ولسمشر ټرمپ وینا د بدلون د یو ګام په توګه د پولیسو لخوا د خلکو د نیولو په خاطر د هغوی په غاړې فشار راوړل یا سا بندول چې د جورج فلوید سره وشول به تر هغې چې د پولیس د افسر ژوند له خطر سره نوی مخ منع کیږي. خو د سنا مجلس کې د اقلیت مشر چک شومر وایي د ترامپ فرمان کافي نه دی.
On the things they said they might have.
دا غشانو پړه چې دوی ویلي مثلا صابندول ختمول دا پکې شامل نه دي. دا ډېر پخپل خوخه کیږي. د ملي راجستر جوړول دا هم کار نه کوي، دا پخپل خوخه وي.
په سنا مجلس کې په دغه اړه اکثریت جمهور غوښتونکو او د استازو جرګه کې اکثریت دموکراتانو په جلا جلا طرحو کار پیل کړای دی. هر پریکړه چې دا مهال د امریکا په کانګرس کې وشي تر ډیره به په محلي او ایالتي کچه اصلاحات پکې شامل وي. ډیرو ایالتونو او ښارونو په دې برخه کې اصلاحات پیل کړي. په دې لړ کې مینیاپولیس هم شامل دی، چیرې چې د مې په 15مه تور پوستی جورج فلوید د یو سپین پوستی پولیس لخوا نیول شوی وو او د هغه تر ګونډو لاندې ووژل شو. د ولسمشر ټرمپ د پرونیو سرګندونو وروسته د ولسمشریزو ټاکنو دموکرات کاندید جو بایدن په یو ټویټ کې خپل یو ویډیو خبره کړه چې پکې وایي سیستماتیک توکم پالنه د قانون د پلي کولو د څانګې په ګډون زموږ د ټولنې هر برخه زیانمنولی شي او موږ باید د دې د لمنځه وړلو لپاره سخت کار وکړو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوریدونکو، د افغانانو د سیاسي، اجتماعي او اقتصادي پرمختګونو سربیره افغانستان لا هم د شوزل لپاره یو شهواد نه ګڼل کیږي. حکومت د نوي کابینې جوړولو په حال کې دی او د شوزو چارو وزارت ته اغلی حسینه صافی د سرپرستی وزیر په حیث نوموله ده. زموږ همکار سید سلیمان آشنا د میرمن صافی سره د طالبانو سره د مذاکرو په شمول په ملي مسایلو کې د شوزو په حضور او د شوزو د وضعیت په بدلون خبرې کړې دي.
د بدلون په اړه زه د سی وایم چې سرنګ چې ټولو ته معلوم دی چې افغانستان د خزو په برخه کې یو د هغه د دیو د پرمختګ بخش هغه بخش دی چې په غیر باندې د افغانستان حکومت او نړۍ هم لاس لري چې دیو لاس تراوړنی لرل. مشخصا زه به وایم چې افغان خزې د اغاهینه شروع کو دیو لاړل ظرفیت سازی ته ظرفیت سازی د دیو لاړل په شمولیت کې دیو شامل شو او پس دا غینه دیو لاړل په مانادار یا موثر شمولیت. چې نن زه ډیر غواړم چې ډیر په اعتماد وایم چې نن د افغان خزی په ټول افغانستان کې په ټولو ولایتو کې چې شامل دي یو موثر رول لري او هغه د دې په اساس وایم چې دیو خپل د وضعیت تحلیل کولای شي او دیو یو غږ اوریدونکی حکومت لري.
دا ټول پرمختګونه اکثرا سمبولیک یادېږي، خصوصا د نظام په چوکاټ کې د خزو پرمختګونه یا تر دغه وزارت مقامونو چې مثلا تاسو چې غواړي ارزوي چې لوري یو زیته ورسیږي او کار، یعنی د دولت د خو دومره تنه دي شوی همداسې دا کنه رښتیا یو دولتي ساختار هلته شته دی چې د هر چا او د هر مور پلار د خپل د لور لپاره دا هیله پوره شي.
زه فکر کوم چې زه خپل یو لور امیم او یو مور امیم او د دې دولت یو ډیر موثر خزه هم چې پکې شامل ویم او دا زه ډیر په ویار سره وایم. زما مور هم غواړي چې زه وزیر شم، زه هم غواړم چې زما لورګانې یو چیرته ورسیږي، خو زه باید دا ډیر په وضاحت وایم چې زما دولت نن ماته دا فرصت راکړی دی چې زه دلته د خپل استعداد او د خپل زحمات او زیار په اساس زه نن وزیر شم.
څومره په ملي مسایلو کې خزي حضور لري او د دوی نظریات اوریدل کیږي؟
سرنګه چې مون ټول په تیر شوي 15 کلونو کې ګورو چې هر ملي پروګرام کې د مشورې په اساس برنامه طرح کیږي، نو د سولې په پروسه کې هم مونږ ډیر واضح او ډیر ملي او محلي مشورې لرل چې د هغه په اساس جاتما بولسمشر خپل هر طرح کې مشخصا د خويندو نه مشورې اخیستي دي.
دولت اماده ده چې د طالبانو سره خبرې وکړي، په ځای باندې جنجال لري. د سویل شي چې دا ځای به چیرته ای، چیرته به د افغانستان حکومت کې احتمالا طالبانو سره مخامخ خبرې کوي، نو چیرته به ورسره خبرې کوي؟
دغه پروسه خو تقریبا د سونه رئیس ته جریان لري. تاسو ټول په جریان کې است، حتی د حکومت رهبری دیو ته پیشنهاد هم وکړو که په افغانستان کې غواړي هر ولایت کې که تاسو غواړي مونږ تاسو ته کولای شو چې مشخصا وایو او بغیر دغې نه مونږ آماده یو چې په هر ځای کې دواړه طرف ستاسو او زمونږ دغه شي، نو مونږ خپل مذاکرات به هلته شروع کړو.
او څومره تاسو شخصا تاسو د یوې ښځې په صفت مهم چې خوشبین هستئ چې د طالبانو سره د یو توافق کولو د افغانستان د حکومت د خوانه، هغه به دغه موجوده فرصتونه چې د ښځو لپاره مساعد شوي دا تاسو چې دومره د څو دقیقې توضیحات ورکړل او یادم کړل، دا به بې نه ضایع کیږي، د لاسه به نه ځي او ښځه به همداسې یو حضور ولري لکه دا اوس چې تاسو لرئ.
د سولې پروسه یو اوږدمهال پروسه ده، مونږ د یو ځینه باید شروع کړو او زه د یو خزی په صفت هم د افغانستان حکومت هغه ټول مختلف ابتکارونه چې دیو د سولې په ارسه کې نیولی دی دیو ټول د دې ټول هرکلی کوم او زه دې ته هم خوشبینه یم چې د افغانستان حکومت کله مذاکرات کوي ډیر به د افغانستان د خزو د حقونو مدافع وي. ولی چې کله دیو د مذاکراتو ټیم باندې خبرې کولې نو دیو د دیو همیشه د مشرتابه همیشه تاکید دا و چې موږ یوازې خزه مدافعین نه بلکې ملی مدافعینو ته ضرورت لرو تر څو دیو شي کولای چې خپل د خویندو او د ورونو د ټولو د مدافع د حقوقونه دفاع
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
درنو ریدونکو په نګرهار کې ځوانان د خوشیو په پروګرامونو کې خپل همزولو ته د ګلانو پر ځای کتابونه ډالۍ کوي چې لدې کار څخه یې هدف د یوې خوا کتاب لوستل او د بلې خوا ځوانان د کتاب مطالعه ته هڅول دي زبیح الله غازی رپورت لري
په خوابه په خادیو کې د کتابونو ډالۍ بیخینه وي خوننګرهار کې د واده زلمی ته د ګلانو په ځای د کتابونو ډالۍ ورکول ورو ورو په امیدو دي که څه هم دا چاره لاډی رنه درواچ خو په خوخیو کې د کتاب ډالۍ کون کې خلک د راتلونکو لپاره تمګیر دي چې دا چاره به یو خدود شي عزیز الله عزیز غلیکوال دی چې په ملګرو کې د واده زلمی ته د ګل په ځای کتاب وروړي او دا چاره له ګلونو څو چنده خګنی
پس هم په ځینی سیمو کې کله چې د ملګرو ودونه وي نو خلک ډیر مصارف کوي په ګلونو باندې دا سی ګلونه مشته دي چې هغه 15000 لزره د دې اوچت نرخونه لري دغه فرهنګ وس ورو ورو ځینی ځایونو کې ځینی ملګری راپورته شوی دي دغه فرهنګ په کتابونو بدل کړی دی چې دا هم د مطالعه په برخه کې هم په نورو برخو کې ډیره زیاته ګټه لري
عبدالقیوم صاحب په ودونو کې د کتابونو ډالۍ کولو چاره ته خوشاله ده او وايي هلي شته چې دا یو دود شي ځکه خلک به کتابونه ولولي او په ډیرو مسایلو به پوي شي
زما په نظر دا خوري غوړه کار دی ځکه په دې سره نه یوازې دا چې د کتاب لوستنې فرهنګ عاميږي ورسره دا یو ډول په ځوانانو کې د ځوانانو په ژوندونو کې د مطالعې لپاره هڅونه هم کوي دوی بیا په راتلونکي کې د نورو چارو په تر سره کولو سربېره کتابونه مطالعه کوي د کتاب لوستنې سره د دوی مینې زیاتېږي
دی وايي په خپل هم د واده زلمی ته کتابونه وروړي او واغوي بیا نور تمام داته ملري د ننګرهار د اطلاعات فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی وای د غنو ځوانانو لدغه چاره خبر ده او د مطالعه فرهنګ په دودولو کې هڅه توندې کړې دي
واقعا دا یو ډیر بهترین او ښه فرهنګ دی د منې د لادو لپاره کار کو چې ترڅو لا پیوړ شي ولې په ننګرهار کې تر دې د پوري زمنګ ځوانان دغه چاره تر سره کوي
ل دې سره سره په گاوند کونړ لغمان او یو شمیر نور ولایتونو کې غن کس اند د ګلونو په ځای کتابونه وروړي او دا چاره ورو ورو په دودي دودا
وایرس د ناروغي د خبرېدو مخه څنګه نیولې شو د دې ناروغي د خبرېدا د مخنیوي لپاره د پینځه ټکي مراعات کړئ اول لاسونه باید د ورځې په اوږدو کې په منظم ډول د صابون سره کم نه کمه د شل ثانیو لپاره پرېږدئ د لاس پاکوونکي معاینه چې لږ تر لږه 80% الکول ولري هم کار اخیستلی شي دویم کله چې له کوره بهر وایي په خپل مخ خوله پوزه او سترګو تر څو مو چې لاسونه نه وي مینځلي لاس مه وایئ دریم کله چې پرنجېږئ یا ټوخېږئ باید خپله خوله په کاغذي دسمال سره پټه کړئ که دسمال نه وي خپلې څنګلې ته وټوخېږئ څلورم له نږدې تماس نه ډډه وکړئ له نورو خلکو نه چې ناروغه دي لرې پاتې شئ تر ډېره په کور کې نه تر څو چې ضرورت نه وي له کوره مه وځئ له کوره بهر له نورو خلکو نه لږ تر لږه یو نیم متر فاصله وساتئ نورو خلکو ته لاس مه ورکوئ په یاد ولرئ ځینې خلک د ناروغۍ د نښو نښانو نه بغیر دغه وایرس خپروي که تاسې په خپله ناروغ یئ ځان له نورو نه ګوښه کړئ پنځم له کوره بهر کوښښ وکړئ په خپل مخ کم له کمه د ټیکې نه د جوړ کړي ماسک نه کار واخلئ په یاد ولرئ د دغه وایروسي ناروغۍ د انتقال د زنځیر ماتولو تر ټولو مهمه وسیله د لاسونو مینځل دي هم خپل او هم د نورو خیال وساتئ زما نوم ډاکټر فرید سهیل دی
د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري ستاسو ټول څه مننه چې زموږ پرونی اوري.